دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ 28مه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د تاشکن غونډه او ورسره د پاکستان په اړه د یو شمېر راپورونو ترڅنګ کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مکتنه کړې ده. د کرکټ په اړه هم راپورونه درته لرو، خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو شاهین بنری ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سره مشهرون به د وخت مهم خبرونه. تاشکن کانفرنس په افغان حکومت او واستوالو طالبانو غږ کړ دی چې د یو بل سره خبرو ته کینی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د ګیس د یو پلانټ پرانسته کړی ده، او د ناټو غړیو د نړۍ د نورو وشتو حکومتونو په شان روسي ډیپلوماټان له خپلو هیوادونو وستلي. د خبرونو تفصیل په تاشکند کې د افغانستان په اړه د ورځني کانفرنس په خپل اعلامیه کې په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د یو بل سره خبرو ته کینی. دغه کانفرنس چې بیګا پای ته ورسید په خپل اعلامیه کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو زور ورکړی چې خپل منځي خبرې ترې پیل کړي او له دې وړاندې د یو بل ته هیڅ شرط نږدي. د افغان ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی د تاشکند د کانفرنس د پریکړو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر
دی وی د تاشکند د غونډې په ورستی بیان کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی دی. د غرض له افغان حکومت ملاتړ څرګند شوی دی او دا هم ویل شوی دی چې هر ډول پوځي مرستې چې کیږي هغه باید د افغان حکومت له لارې وشي. طالبانو ته هم ویل شوی دی چې د سولې لار خپل کړي، ځکه چې د جګړې له لارې هیڅ نشي ترلاسه کېدای.
په دې کانفرنس کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې، امریکا، روس، پاکستان او ایران په ګډون د سباندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی دی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د تولانج ګیس پروسیسنګ پلانټ پرانسته کړی ده. پرون ماښام په دغه اړه یوې دستوري ته د وینا په وخت نوموړو وویل چې په کوهاټ کې د ګیس دغه مرکز په صوبه کې تر ټولو لوی دی او دا به هر ورځ 40 میلیونه کیوبکه ګیس پیدا کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په راپور کې ویلي چې د تولانج ګیس پروسیسنګ پلانټ به هر کال 1.5 میلیونه ډالر ګټي. دا پلانټ د پاکستاني یو شخصي کمپنۍ د 45 میلیونه ډالر په خرڅ جوړ کړی دی. په پیښور کې ناپیژندل شو کسانو یو خواجه سراو د هغه ملګري په ډزو ویشتي او وجلې دي. د خواجه سراو د حقونو دفاع کوونکي ټرانس اکشن چارواکي وایي دانیال په نوم یو خواجه سرا او د هغه ملګري اعزاز پیښور په تنګ چوک سره خپل کور ته په لاره وو چې دوه موټر سایکل سورو پرې ډزې وکړې او هغه وجل. پولیس چارواکي وایي د دوی جسدونه د طبي معاینې لپاره خیبر میډیکل کالج ته لیږلې دي. د جنوري په میاشت کې هم په پیښور کې یو خواجه سرا تختول شوی او یو بل په ډزو ویشتل شوی وو. د ټرانزیکشن ادارې د شمیرو تر مخه په تیرو دریو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې 450 خواجه سرا وجل شوي دي او نور ګڼ شمیر د جسماني او جنسي تشدد ښکار شوي دي. د ناټو غړیو د نړۍ د نورو وویشتو حکومتونو په شان روسي ډیپلوماټان له خپلو هیوادونو ویستلي دي. دا حالات وروسته له هغې رامنځته شو چې په برتانیا کې یو پخوانی روسي جاسوس ته زهر ورکړل شو. د ناټو ستر سکرتر ینز ستولتنبرګ پرون وویل چې د روسي مشن اوه کارکوونکي به بهر کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ډیپلوماټانو ویستل به روسیې ته دا پیغام ورکړي چې د دوی د ناقابل قبول رویې تاوانونه دي. تر اوسه د نړۍ وویشتو حکومتونو 1440 روسي ډیپلوماټان له خپلو هیوادونو ویستلي دي. برطانیې په لوی شمېر کې د روسي سفیرانو ویستل یو مهم پړاو بللې دی. روسیې ویلي دا هر څه د امریکا د ستر فشار نتیجه ده او دوی به ورته ځواب وایي. لندن په ماسکو تور لګی چې د مارچ په 14مه نیټه د برطانیې په سیلزبری ښار کې یو روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته زهرجن مواد ورکړي وو. چین وایي د شمالي کوریا واکمن کیم جونګ اون روانه ونه بیجنګ ته تللی وو. هلته د چین د ولسمشر شی جن پینګ سره ملاقات کړی دی. دا په کال 2011 کې د واک سنبالولو نه وروسته د شمالي کوریا د مشر کوم بهرني هیواد ته وړومبی سفر و. د چین سرکاري خبري ایجنس د راپور تر مخه کیم جونګ اون شی جن پینګ ته ویلي دي چې هغه د کوریا د ټاپو وزمې د جوهري وسلو څخه پاکولو ته ژمن دی. د چین ولسمشر د کیم جونګ اون سره د ولس پستر لار کې ولیدل او داغه او داغه د مرمنې لپاره د یو لوی دعوت او فنی نندارې انتظام هم کړی وو. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چین ته د شمالي کوریا د واکمن سفر د دې ثبوت دی چې د ډیر نه ډیر فشار لپاره د امریکا کمپاین د شمالي کوریا سره د خبرو لپاره مناسب حالات جوړي. چین ته د کیم سفر او هلته د چینی ولسمشر سره کتل د کوم هیواد د مشر سره د غوړومبه ملاقاتو. د غپلار کیم جونګ ال هم د خپل واک په موده کې چین ته څو ځله سفرونه کړي وو. اروپایي ټولنې په کوسوو او سربیا غږ کړی دی چې له زغم او پوهې نه کار واخلي. وروسته د دې چې کوسوو یو لوړ پوړی سربیایي چارواکي ونیو او له هیواد یې وویستو د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د اروپایي ټولنې د بارنو چارو د پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی پرون په یو اړین سفر بلغراد ته لاړه او هلته د سربیا د ولسمشر الکزینډر اوچیچ سره خبرې اترې وکړې. د ملاقات نه وروسته موګرینی وویل چې هغه په کوسوو کې پورونی واقعیت غندی او بیا باید داسې ونشي. د سربیا ولسمشر او اروپایي چارواکي په یو شریک بیان کې د بلګراد او پرستینیا ترمنځ د معاملو د پر امن هواري لپاره د نوو لارو په موندلو رضا شوي دي. د امریکا د بارنو چار وزارت هم پرون د سربیایي چارواکي نیول او وستل غندلی دي او ویلي دي چې دا په غیر ضروري توګه اړیکې لا خرابوي او سیمه ییز امنیت د خطر سره پیښوي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په تاشکند کنفرانس کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ سوی چې خپل منځي خبرې اترې پیل کړي او له دې وړاندې یو بل ته هیڅ شرط هم نږدې. د سیاسي چارو کارپوه په دې اړه افغانستان په لاره درنه ګڼي.
ای کانفرنس دی کابل دی پروسی دی دوهم ایناس که اهداف او طرح تایید کری افغان دولت پدی توانی دلو نیست خپل اهداف تا تراسل سر پیده.
د پاکستان د پښتنو زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایزه ګڼي. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو صوبایي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ وایي
چې هر ځای د دوی جلسې کې وي پښتونخوا پاڅېد هغه ځای ملګری دی که په دې کې به تیاری.
د خبر پښتونخوا کلتور محکمه کې په لومړي ځل د پېښور رایټرز کلب په نامه د لیکوالانو یو تنظیم جوړ شو. د پښتو ژبې شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی د دې ګام هرکلی کوي.
د رائټرز کلب په ذریعہ باندې به مونږه د خپل ژبو د خپل ثقافتونو خدمت هم وکړو چې د دې په ذریعہ باندې به د کتاب او د قلم کلچر وده کوي.
پر دې سربیره د کرکټ په اړه راپور نه هم درته لرو. کورنۍ او نړیوال ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. له مشال رادیو سره اوسئ. اسمه ژغله مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري او تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې موري چې پته ده mashalradio.com. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د ورځنۍ کانفرنس تیر ماښام پای ته ورسېدی. په کانفرنس کې د اروپایي اتحادیې، امریکا، روس، پاکستان او ایران په ګډون د څه باندې 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی وو. د کانفرنس په اعلامیه کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ سوی چې خپل منځي خبرې اترې پیل کړي او لوړاندې دي یو بل ته هیڅ شرط هم نشته. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال بوریوال کاکړ راکوي.
په تاشکند کې د افغانستان په اړه د ورځنۍ کانفرنس بیګا پای ته ورسېدی او په پای کې په افغانستان کې د امن دارزشت هلته د روغې جوړې او تازه تر سره سو بریدونو په اړه تفصیلي اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې د کانفرنس ټول ګډونوال په یو خوله په افغانستان کې د امن پر ځای کې د سیمې د امن لپاره اړین بولی. د افغان حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د روغې جوړې د وړاندیز هرکلی کوي او په افغانستان کې د ورستیو بریدونو په سختو ټکو غندنه کوي. په اعلامیه کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ سوې دي چې خپل منځي خبرې اترې دي پیل کړي او لوړاندې دي، یو بل ته هیڅ شرط نشته. د کانفرنس ګډونوال ویلي چې سیاسي حل د افغانستان د رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره تر ټولو غوره لار ده. د افغان ولسمشر ویاند شاه حسین مرتضوی د تاشکند د کانفرنس د پریکړو په اړه مشال رادیو ته وویل:
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر
دوی د تاشکند د غونډې په ورستي بیان کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی دی. د غراس له افغان حکومت ناتړ څرګند شوی دی او دا هم ویل شوی دی چې هر ډول پوزیم رستي چې کیږي هغه باید د افغان حکومت له لارې وشي. طالبانو ته هم ویل شوی دی چې د سولې لار خپل کړي ځکه چې د جګړې له لارې هیڅ نشي ترلاسه کیدای.
د کانفرنس دا هم ویلي چې د ترهګرۍ او نشئی موادو پر ضد مبارزه او سیمه ایز همکاري به نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله سیمه کې امن او قراری ته لار هواره کړي. په اعلامیه کې د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا، د دې هیواد په چارو کې د نورو په نه مداخلې، اساسي قانون ته په درناوي، ملي یووالي او په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو کې د ښځو پر پراخه ونډه هم ټینګار شوی دی. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی وای ترڅو چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو دریځونه یو بل ته نږدې نسی، دا ډول کانفرنسونه به د پام وړ پایلې ونه لري. خو د په وینا بیا هم افغان حکومت له دې کانفرنس څخه خپل هدفونه ترلاسه کړي دي.
زه فکر کوم چې دا کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمې ناستې اهداف او طرحې تایید کړي او په دې ټینګار وکړي په دې توګه افغان دولت په دې توګه د خپل اهداف چې هلته یې راکړي وو هغه ترلاسه کړي.
دې کانفرنس په داسې وخت کې په افغانستان کې پر سیاسي روغ جوړ ټینګار کړی دی چې وسلوالو طالبانو لا هم په رسمي توګه د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز ځواب نه دی ویلی. ولسمشر اشرف غنی د روان کال په فروری میاشت کې وسلوالو طالبانو ته د امن وړاندیز وکړ، د کوم چې بیا امریکا، ملګرو ملتونو او ناټو هم ملاتړ وکړ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مبجا
ستونزې او سرکار
په پوباندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 مبجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مبجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایزې ګڼي، خو ځینې بیا وایي چې د دوی په جلسو کې د ګډون یا نه ګډون پریکړې لا هم نه ده کړې. بلخوا پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د پېښور په ګډون په هر ځای کې به د یاد غورځنګ په جلسه کې ګډون کوي. یاد دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ټول سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې چې د دوی په جلسو کې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار الله محمد په دې راپور کې واوري.
په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او سېنېټر عثمان کاکړ د نهې پورزو مشالې ډوته ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ټولو جلسو او اسلام آباد درنه کې دوی برخه اخیستي او آینده به یې اهم اخلي.
نو چې هر ځای چې مثال دا د دوی جلسې کې وي، کاغه پېښوري، کاغه سبا نور خبر پښتونخوا کې، کاغه مدني پښتونخوا پاتې کې، پښتونخوا پارټي د هغه ځای چې نور ملګري دي که صوبایي پارټي ده که جلې پارټي دي، په دې کې به تیاری مکمل خپل ونډه به
د وامي نشل ګوند خبر پښتونخوا عمومي سکرتر سردار حسین بابک بیا وایي په 8 اپریل په پېښور کې د یاد غورځنګ کېدونکو جلسې په اړه باید ړومبې د غورځنګ مشر له دوی سره خپل پلان شریک کړي، نو له هغه وروسته به په دې کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه کوي.
چې یو تنظیم کدا د انساني حقوقو بنیاد باندې کدا ولسی تحریک هغوی چې خپل احتجاج فعل کوي، دا خبر بیا رستو راځي چې دوی سوي سنوي کمی خبري صحیح دي کمی خبري غلطي دي. خو آیا یو سیاسي ګوند دا کار سیاسي ګوند دی؟ بیا خو مخامخ په ضابطه یو سړی دعوت ورکړي، تنظیم به دعوت ورکړي، داسې وکړي، داسې کېدی شي؟ کېدی شي ته یوې داسې مجمع ته چې تا ته پته نه وي، تا ته معلومه نه وي، ته څنګه وتلی شي؟ یو ګوند په هیڅ باندې ته څنګه وتلی
شي؟ د پیپلز ګوند یو مشر غړی اخونزاده چټان بیا وایي چې د ګوند مشر یې په 8 اپریل په پېښور کې کېدونکو د پښتونو تحفظ مومنټ په جلسه کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه نه ده کړې، خو نوموړی وایي دوی د دې غورځنګ له غوښتنو سره اختلاف نه لري.
زمونږ د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن محترم بلاول بوټو زرداری شه په دبونو په جلسه کې داغه په دوه ټوک الفاظو کې وسطو کو چې د پښتنو او جوانانو کوم تحفظات دي په کار د چاغې ته توجه ورکړي شي او داغه د حل کوششونه وکړي شي. نو زمونږ دغه موخه ته آیا مونږ به دي کینو یا باندې کینو هغه چې کله مونږ ته دعوت راکړي زمونږ پارټي به پاغه باندې مشوره کوي او دا هغه مشورې به مطابق ته مونږ ان شاء الله تعالی کو.
بل خو د جمعیت العلماء اسلام یو مشر عینالدین شاکر وای دوی د منظور پښتین له غوښتنو سره موافقه لري خو په پټو سترګو یې ملاتړ نشي کولای.
لہذا موږ به دا وایو چې د منظور پښتون اواز چې دی هغه په مطالباتو حد پورې زموږ د اواز سره هغه برابر شوی دی، په دې کې څه مشکل نشته دی. او وفات سترګو باندې د منظور پښتون مرګرتیا نشو کولای کېدای چې یا صفاوی هم
همدارنګه د جمهوریت اسلامي سېنیټر مشتاق احمد خان وای چې د پښتونو ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین دی لومبه خپل تحریک د سیاسي ګوند په هیڅ د پاکستان له انتخاباتو کمیشن سره درج کړي او بیا د خپل منشور جوړ او دوی ته دی وړاندې کړي. نو که دغه منشور د دوی له هغه سره په ټکر کې نه وو نو بیا به یې ملاتړ کوي.
مونږ به چې څومره د پښتون د حقوق خبر شو چې پورتکی سره مرسته کوو خو په کار دادا چې څوک دا کار کوي چې مخې ته سره د خپل پوره پروګرام راشي دا غیر پښتو مونږ ته دا سہولتي
بلخوار دی غورزنګ مشر منظور پښتین ویلی چې د زیاتره سیاسي ګوندونو غړي له دوی سره په تحریک کې شامل دي او دوی ټولو ګوندونو ته په دې تحریک کې د شاملېدو بلنه اهم ورکوي. پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وجنې تورن نیول شوی د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راو انوار ته د سزا ورکړل شي، قبایلي سیمې د لمینونو پاک کړل شي او هلته د فوجي چک پوسټ کم کړل شي او غیب کړل شوی ځوانان دی خپل کورون ته راستانه کړل شي. دوی د فروری په لسمه په اسلام آباد کې خپل پرله د حکومتي وادو ورسته د یوې میاشتې لپاره وزنډو خو اوس وایي چې حکومت خپل ټولې وادې نه لري پوره کړي. نو ځکه به په پېښور کې د اپریل په اتمه او بیا ورسته په اسلام آباد کې خپل لویه جلسه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په تیرو اویا کلونو کې په پاکستان کې د ولس رایت درناوي سوی وای نو په پاکستان د نړۍ په لس مهمو هیوادونو کې شمارل کېدای. نو موږ د سرګندوی تیر ورځ په اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې کړی دی، هغه زیاته کړه که په پاکستان کې د ولس د رایت احترام ونه سي او د پاکستان ملکی ادارې په خپل آئینی چوکاټ کې فعالیت ونه کړي دا به ملک له لا ډېرې ګډوډۍ سره مخامخ کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې که په تیرو اویا کلونو کې په پاکستان کې د ولس رایې ته درناوی سوی وای نو اوس به پاکستان د نړۍ په لسو مهمو هیوادونو کې شمارل کېدای. نواز شریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په پنجاب هاوس اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې کړې دي. د ویلی چې که په پاکستان کې د ولس د رایې احترام ونه سي او د پاکستان ملکی ادارې په خپل آئینی چوکاټ کې فعالیت ونه کړي نو دا به ملک له لا ډېرې ګډوډۍ سره مخامخ کړي. د سیاسي چارو کارپو طلعت مسعود وای نواز شریف په اصل کې دې ته اشاره کړې ده چې د ده په فکر په روانو مقدمو کې نه انصاف ورسره سوی او نه دې تمه لري.
یہ جو عدالت نے ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے
دوی دا ویل غواړي چې په عدالت کې د پر ضد روانه مقدمه او د تور کل شوې سزا پر انصاف نه دا ولاړه او دا ویل غواړي چې بلادستی به د عدالت نه بلکې د سیاست او سیاستوال وي. خدا به وخت ثابتوي چې له د سره انصاف شوی او کنه.
که څه هم نواز شریف په خپلو خبرو کې د کومې ادارې نوم نه دی یاد کړی خو طلعت مسعود وایي چې نوموړی پوز او عدلیه دواړه یادوي، هغه ځکه چې د ده په فکر دې دواړو ادارو له ده سره زیاتی کړی دی. د سیاسي چارو بل کارپو او پخوانی سنیټر افراسیاب خټک وایي نواز شریف اوس په ملک کې حقیقي جمهوریت ته ډیر جدي سوی دی.
دا خبرې دې په رښتیا ځکه کوي دی د خپلې اوږدې تجربې په نتیجه کې په ځینې خبرو باندې پوه شو. دوی چې سیاست شروع کړو نو هغه وخت یو بدل وخت و دی، دلته کې پاکستان کې چې کوم سیکیورټي اسټبلشمنټ دی یا فوج دی هغې سره ډېر نږدې وو او د بوټو په خلاف چې هغې کوم سیاست کول دی هغې هغوی سره ملګری وو. مګر په وخت تېرېدو سره د په دې خبره پوه شو چې دا اسټبلشمنټ چې دی دا یو سیاستدان هم حکومت کولو ته په ارامه پرېږدي نه.
که څه هم د ملک یو شمیر سیاسي ګوندونه او د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان پاوځ په سیاسي چارو کې په دوامداره لاسوهنه تورنوي، خو هغوی دا خبره ردوي او وایي چې دوی په ملکي جمهوري نظام غواړي او ملاتړ یې کوي. نواز شریف دا هم ویلي چې دی پخوا شایي نظریاتي نه وو، خو اوس 100% نظریاتي دی. دا چې له نظریاتي کېدو څخه د نواز شریف څه مطلب دی؟ طلعت مسعود په دې اړه وایي،
ماضی میں جو تھا وہ یہ ضرور تھا کہ
پخوادہ سی وچے دبا دا اصول پر زیخ پلو گٹو تا قتل او دا اصولو بای خیال نساتے، خو اوس داوائی چی نور با اصول تر گٹو نا قربانوی بلکہ پر اصولو ولاڑ سیاست بکوی.
افراسیاب خټک وای له نظریه څخه د نواز شریف هدف شای داوی چې په ملکی با د جمهوری نظام او دولس درای دفاع کوي،
د اولی دل چې بوتونو خلق منتخب شي او بیا استابلیشمنت منینا جمہوری نظام پکار دے خلق، یعنی حکومت خلکو ته جواب دے وی اسٹیبلشمنٹ تھا یا صرف جوڈیشری سسٹم.
د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د 2019 کال د جولای پر 28مه نیټه نه یوازې د درغلیو په تور کې د وزیر اعظم لپاره نه اهل کړو، بلکې له هغه رئیس یې پر ضد د پاکستان په احتساب عدالت کې مقدمه هم روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ هغه لمشال رادیو څخه اوري یاوځو د خیبر پښتونخوا پر لور. د سوات لوی روغتون سیدو شریف هسپتال کې د تیرو درو میاشتو راهیسې د ایمرجنسی په شمول د نور ناروغانو لپاره زیاتره دوایانې ختمې شوې دي. ځای ولسوای په داسې حالت کې دوی له لوی مشکل سره مخامخ دي. بلخوا د هسپتال عمله وایي چې سبای حکومت ورته فند نه جاری کوي. په دغه اړه له سوات څخه د مشال رادیو د خبریال راپور واوري.
د ضلع سوات لوی روغتون سیدو شریف هسپتال چې د چارواکو تر مخه نه صرف د سوات بلکې د نږدې ضلعو شانګله، بونیر او دیر څخه ورته رنځوران د علاج لپاره ورځي او هر کال د ریکارډ تر مخه 3.5 لک خلکو ته طبي اسانتیاګانې ورکوي. هسپتال کې د 1300 میاشتو راسې زیاتره دوایانې ختمې شوې دي چې له وجې اولس پریشانه دي. روغتون ته ورغلي رنځوران او د هغوی رشته دار وایي،
اکبر خانو مې نه بونې نه راغلی ما او موږ مریض اوسته ایډمټ په دې واټ کې په دې مرجنسی کې نن درې مورز دا نه میډیسن ته شته نه وته سټیټمنټ شته اوس یې موږ داخل کړیو.
زمانم سلیمان دی، ضلع شانګلې شاپور سره تعلق ساتم. اوس زن د سٹور ته لاړم، دوی ډېر ته اوس په دغه سات دوی دا دوا نه ځان له بهر واخلی او ماشوم را سره دا سره چې په دغه کې دی دوی چې موږ دوا نه موفر کوو نو غوسه پورې خو زه اوس زن د لاړم ساس درې خبرونه لګ مخکې تاسو خبرې کولې ما کمال راکی خو ما ته هم دا چې دا ځان له بهر واخلی.
سیدو شریف روغدون ته ورغلی یو زلمی پخری عالم چې د منګوري امان کوټ اوسیدونکی دی وای بیا بیا راځم او هغه دوایان هم نه ملاویږي کوم چې بازار کې نوی.
زموږ سره مریض دی سپیکر لول دی نو دا غي د پاره د دې سره ماته ښکاری جواب تو شو په هسپتال کې دا غي د پاره سو ویکسین او دا نشته نور د پی ټی آی چې کوم راران دي ډېر چغوي چې موږ تبدیلی راوستي دایو کړی دایو کړی د غي د هسپتالونو حل دی. تاسو یې نه داخلك راغلی دي ګورئ اس قسمه دوای په هسپتال کې نشته. اس ډاکټرانو چونکی دوی ډیر دی هغه دی دغه تنخواګانې ول ډیر سیوا کړی خو چونکی دوای ورسره نشته نو غوبه کار پاسو کی.
د سیدو شریف روغتون بشر ډاکټر جانګیر وای چې دوی بیا بیا صوبایي حکومت ته د دوای نشوالي په اړه چټی کړي. بلخو مشال ریډیو ته تر لاسه شوی دستاویزاتو مطابق سیدو شریف روغتون لپاره منظوري شوی 15 کروڑ روپۍ شپږ میاشتې تیر وته وروسته هم جاری کړی شوی نه دي چې له وجې د سیدو شریف روغتون د دوایانو ورکوونکو ادارو 40 کروڑ روپۍ قرضدار دی. په دا اړه د صوبایي وزیر صحت شهرام خان ترکې نه پوښتنه وکړه. شه نو دوی وایي
ګوره جی داسې کار دی ستاسو خبر به زمړه کوم نه تاسو مال ډیټیل راکړه زبر دې زما ټیم به راشي دې کې به وګوري چې څه میټر څه مسله ده. آلریډي ګوره یو خبر یاد ساته رش ډیر زیات دی، پاپولیشن ګروت ډیر زیات دی، آبادی سیوا شو. زمونږ مقصد دا دے چې مونږ په دې وړو هسپتالونو کې دونه ډاکټران او سټاف ورکو چې په سیدو باندې رش کم شي.
په داسې حال کې چې صوبایي حکومت دراتون کې ټاکنو لپاره د سیمې صوبایي اسمبلی غړو ته خصوصي پندونه ورکړي او د ولس ستونزې هوارولو لپاره هدایت جاری کړی شوی دی. د سوات لوی سیدو شریف روغتون کې دوای نشوالي ولس د تشویش وړ خبره ګرځولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا کلتور محکمه کې په لومړي ځل د پېښور د لیکوالانو یو تنظیم جوړ شوی چې د چارواک په وینا دا به نه یوازې د پېښور او پښتونخوا د لیکوالانو د یو ځای کېدو کار کوي، بلکې له کلتور محکمې سره به د ټول لیکوالانو بشپړ معلومات هم ثبت شي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري. د نهی په ورځ په نشتر حال پېښور کې د پېښور د لیکوالانو په نوم یو تنظیم جوړ شو چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نارینه او ښځینه شاعرانو او لیکوالانو یې د پیل په دستور کې ګډون کړی وو. د دغه صوبې د کلتور محکمې چارواکي او لیکوال اکبر هوتی د دې ټولنې د جوړولو د مقصد په اړه وایي چې د پېښور رایټرز کلب په نوم دغه اتحادیه لیکوالانو ته د ښه ژوند او روزګار ورکولو لپاره جوړه شوه.
رائٹرس کلب جوڑ شو نئی آوازی میاشتنے ناستہ بکی گی پہاغی کے با مختلف موضوعات باندھے ڈبیٹ مذاکرے بکی گی، بلکہ دا آن لائن رجسٹریشن پذرے بانے چمنگا کم لکھوال اغزان سے رجسٹر کو نو اہوی بد روزگار مواقع داسی کچہری چاہتا دا یو رائٹر ضرورت شو، دا ڈرامہ رائٹر ضرورت شو، یا دا انٹرپریٹر ضرورت شو، یا دا بل یو ہنرمند ضرورت شو، نو ڈائریکٹریٹ آف کلچر با دا خپل آن لائن سسٹم پذرے باندھے اہوی با ورتدہ خلق پرووائڈ کی ہوگی تو بداغ میں معاوضہ ملاوے گی.
د پښتو نامتو شاعر عباسین یوسفزی مشال رادیو ته وایي چې دوی له اوږدې مودې راهیسې د دا ډول تنظیم جوړولو غوښتنې کړې وې، خو اوس د دې تنظیم جوړېدل او دې ته حکومتي سرپرستی ترلاسه کېدل غوره اقدام دی.
د رائټرز کلب په ذریعہ باندې به مونږه د خپل ژبو د خپل ثقافتونو خدمت هم وکړو، ځکه چې مونږه کینو د یو بل سره، د یو بل زده کړه کوو، د یو بل اورو، د یو بل په خبرو تبصره کوو، د یو بل په خبرو تنقید کوو، نو دا غیره به ډیر ښه کلچر را پیدا کیږي، دا غیره به یو ښه رنگ را پیدا کیږي، او دغه په ذریعہ باندې به د کتاب او د قلم کلچر وده کوي.
د خیبر پښتونخوا ګڼو ادیبانو د پېښور رائټرز کلب یا د لیکوالانو ټولنې جوړېدو هرکلی کړی دی. دوی وایي چې د حکومت او رسنیو لخوا لیکوالان او شاعران له پامه غورځول سی وو، او دا ګام به د دوی په ستونزو هوارولو کې تر ډیره مرسته وکړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلا مشال رادیو خبري له لاهور سره تعلق لرونکي مارویا ملک لومړی نرش زیدی چې له پاکستاني شخصي ټلویزیون سره د خبريالي په توګه کار پیل کړی دی. هغه وایي کله د کورنۍ او ریاستي مرستې پرته د پاکستان لومړنی ټي وي خبريال جوړېدلی سي، نو د ټولین نور غړي هم هر ناممکن کار ممکن کولای سي. د مارویا ملک په اړه د مجید بابر راپور اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم.
د لاهور اوسیدونکي دریش کلنا مارویا ملک وایي چې که خواجه سراو ته د تعلیم سهولتونه برابر کړل شي، نو د ژوند په هر برخه کې پرمختګ کولای شي. مارویا ملک وسوس د کوهنور نومي اردو ژبې یو نجی ټلویزیون سره د انکر په هیڅ کار پیل کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې مارویا ملک وویل چې په خپل خپو ودرېدل یې ارمان وو، او غوښتل یې چې په ټولنه کې یو ځانګړی حیثیت پیدا کړي.
یہ اتنا پازیٹیو ریئیکشن مل رہا ہے، اب وہ دن دور نہیں جب ہم بھی ایک
عام ماته چی دولس لخوا څومره هر کرای وو ویل شو، نو یو امید پیدا شو چې اوس په پاکستان کې هم زموږ پړه د خلکو سوچ بدل شي. اوس به خلک موږ د دریم جنس په نامه نه یادوي، ځکه چې کله ټولنه د تنگ نظری له وجې هغه کسته پټی سترګ ګوري او هغه د ټولنې له عام بهیر نه بیل کړي، نو بیا ریاست هم هغوی ته بنیادی حقونه نه ورکوي. خو اوس ماته امید پیدا شو چې دا هر څه به ختم شي، او مشتبه هم خلک د انسان په نظر کتل شروع کړي. همدا از ما غوښتنه ده چې ولی مشتبه د انسان په نظر نه کتل کیږي.
مرویا ملک وایي چې تعلیمی میدان کې ترلسم ټولګي ورسره کورنۍ مرسته وکړه، خو بیا یې د کورابې دخل کړه، نو مجبورن د خواجه سراو سره ملګری شو، خو تعلیم یې جاری وساتلو. له مرویا ملک مو وپوښتل چې کورنۍ ولی بې دخل کړي، نو نوموړی وایي
بہت کوشش کی، بہت زیادہ
سما کورنی مانه د هلک جوړولو ډیر هڅه وکړه، ډیر یو هلم ټکولم خبري راته وکړه، ډیر ظلمونه یې را سره وکړه. خو زه دا پښتنه کوم چې یو انسان د جنې د روح عادتونو او مزاج سره خدای پیدا کړی دی، نو هغه خو جنې ده، نو که په هغه انسان هر څومره جبر او تشدد وسی، نو ولی هغه هلک جوړیدای شي؟
مروی ملک وو ویل چې تعلیم هغه اوزار دی چې ورته اعتماد، پوها او سوچ ورکړو، او غواړي چې د خواجه سرا ټولن لپاره ډیر کار وکړي.
که خدای وغواړي نو ما په ډیرو قوانینو جوړولو کار پیل کړی دی، او که په مستقبل کې دغه قوانین عملی شول نو په پاکستان کې به یو خواجه سرا هم په سرکونو خیر نه غواړي.
ماریا ملک وایي ټولنې ته پکار دي چې خواجه سرا او سرا د یو انسان په توګه چلند وکړي او دوی سره له امتیازي چلنده ډډه وکړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله اوریدلای شئ پته د مشال رادیو ډاټ کام. د غرمې 12 بجې سوي شاهین بنری به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
تاشکن کانفرنس په خپل اعلامیه کې په افغان حکومت او وسوالو طالبانو غږ کړی دی چې د یو بل سره خبرو تکینی او د دې لپاره باید څه شرطونه هم کېنږدي. په دې کانفرنس کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې، امریکا، روسیې، پاکستان او ایران په ګډون د سباندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی دی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د تولانج گیس پروسیسنګ پلانټ پرانسته کړی دی. پرون ماښام په دغه اړه یوې دستوري ته د وینا په وخت نوموړي وویل چې دا په صوبه کې د گیس د پروسس کولو تر ټولو غټ مرکز دی او هره ورځ به 40 میلیونه کیوبکا گیس پیدا کوي. په پیښور کې ناپیژندل شوو کسانو یو خواجه سرا او د هغه ملګري په ډزو ویشتې او وژلې دي. د ناټو غړیو د نړۍ د نورو وشتو حکومتونو په شان روسي ډیپلوماټان له خپلو هیوادونو وستلی دي. د حالات وروستو لاغې رامنځته شو چې په برتانیا کې یو پخوانی روسي جاسوس ته زهر ورکړل شو. چین وایي د شمالي کوریا واکمن کیم جونګ اون روانه ونې بیجنګ ته تللی وو او هلته د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره ملاقات کړی دی. دا په کال 2011 کې د واک سنبارول نو وروستو د شمالي کوریا د مشر کوم بهرني هیواد ته وړومبی سفر. اروپایي ټولنې په کوسوو او سربیا غږ کړی دی چې له زغم او پوهې نه کار واخلي. وروستو د دې چې کوسوو یو لوړپوړی سربیایي چارواکي ونیوه او له هیواد یې وویسته، د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي.
د مهمه خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې شاهین بنری وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې دا چې په پاکستان کې ورځپاڼو نن په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی، راځي چې په دغه راپور کې واورو. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د سترګو د انتقالولو یا کارنیل ترانسپلانټ په اړه اداره خبره کړې ده. ورسپانې لیکي تیر کال د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال او خیبر ټیچینګ هسپتال د سترګو د مفت ترانسپلانټ د خدماتو اعلان وکړي او تر دې دمه تر سلو زیاتو کسانو له دې لارې د سترګو دید یا بینایي ترلاسه کړې ده. د دوه کسانو اکثریت له وروسته پاتې سیمو سره دی چې د علاج یا اپریشن لپاره کافي پیسې نه لري. ورسپانې لیکي په پاکستان کې د سترګو ډاکټرانو ته پکار ده چې خپل لږ وخت، وسایل او تجربه د هغو ناروغانو لپاره وکاروي چې د علاج لپاره پیسې نه لري. د ورسپانې په خبره په زرګونه هغه کسان چې د سترګو دید یې له منځه تللی وي یا بینایي یې کمزوري وي، نو هغه د کارنیل ترانسپلانټ یا د سترګو د انتقال له لارې خپله بینایي لاسته راوړلی سي، خو شرط یې دا دی چې د ټولنې یو بل غړي خپل سترګې هغه ته اتیا کړي. په دې لړ کې د خیر شګړې ادارې ایدی فاونډیشن بنسټګر عبدالستار ایدی مثال د ذکر وړ دی چې په ژوندون اعلان کړی وو چې له مرګ وروسته د سترګې یو بل ناروغ ته ورکړل سي. بلخوا د اردو ژبې جنګ ورسپانې په پاکستان کې پر موټروی یا لویو لارو باندې د زیاتېدونکو ټرافیکي پیښو په اړه اداره خبره کړې ده. ورسپانې لیکي د تیرو کلونو په پرتله په 2018 کال کې پر اسلام آباد موټروی باندې په ټرافیکي پیښو کې زیاتوالی راغلی چې مهم لامل یې پر ټاکل شوو اصولو او قوانینو عمل نه کول دي. د ورسپانې په خبره که څه هم د موټروی انتظامیه د ډرایورانو د رهنمایی او رفتار کنټرولولو لپاره پر ځای ځای بورډونه لګولی دي، خو بیا هم د هغوی د ناتجربهکاري او بې احتیاطۍ له امله ټرافیکي پیښې رامنځته سي چې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب وګرځي. بلخوا د نږدې طبي مرکز او روغتون د نشتوالي له امله هم ژوبل کسان د مرګ خولې ته داخلیږي. ورسپانه سپارښتنه کوي چې له سفر مخکې باید د ګاډو صحیح کتنه او تخنیکی څارنه وسی، د پولیس غشتونه زیات سي او پر مناسب واټن یا فاصله باندې طبي مراکز جوړ کړل سي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکا خبریدونکو نیوزویک مجلې د پاکستان او افغانستان په اړه دوی لیکنې خبرې کړې دي. په یوه مقاله کې وایي چې پر ځینو پاکستانی کمپنیو د امریکایي بندیزونو په ترڅ کې واشنگتن غواړي اسلام آباد ته واضح پیغام ورکړي. په دوهمه لیکنه کې نیوزویک مجلې د طالبانو د یوې مالی سرچینې په اړه بحث کړی دی. دا سرچینه د پستې باغونه دي چې د مجلې په خبره طالبان ترې هر کال په میلیونونو ډالر لاسته راوړي. بشیر ګواش د دواړو لیکنو غټ ټکي وړاندې کوي.
امریکایي پریکړه کړې چې په وو پاکستانی کمپنیو بندیزونه ولګي. دا کمپنی د نیوکلیر کاروبار لپاره تورنی شوې دي. نیوزویک مجلې لیکلي چې له دې معلومیږي امریکا د نړیوال امنیت ساتنې په برخه کې پر پاکستان باور نه لري. تر دې بندیزونو وروسته به اوس دغه کمپنی د تجارت لپاره یو ځانګړې اجازتنامه یا لایسنس اخلي. په مقاله کې ویل شوې چې د امریکای لخوا د دې بندیزونو سره به اوس د نیوکلیر سپلایرز ګروپ په نامه ادارې کې د پاکستان ګډون مشکل شي. دا گروپ د څو هیوادونو اتحادیه ده چې مقصد یې د اټومي وسلو د خپرولو یا زیاتېدو مخنیوی کول دي. په دې اتحاد کې د نورو ترڅنګ برتانیا، امریکا، چین، روس، فرانس او استرالیا شامل دي. پاکستان له ډېر وخت راهیسې غواړي په دې اتحاد کې برخه پیدا کړي چې اوس د مجلې په وینا کې دې شي دغه هدف لا نور لري شي. له امریکای خبریدونکو نیوزویک مجلې په یو بل مقاله کې د سولې او جګړې راپور ورکونکو انسټیټیوټ یا آی ډبلیو پی آر د یوې څېړنې حواله ورکړي او ویلي دي چې په افغانستان کې طالبان د پستې له باغونو څخه ډېرې پیسې لاسته راوړي. دا وسلواله ډله بیا په دغو پیسو د امریکایي او افغان ځواکونو په وړاندې جګړه کوي. د بادغیس ولایت د زراعت په اداره کې یو چارواکي احمد عرفان ویلي چې هر کال له پستې څخه 45 میلیون ډالر ترلاسه کیږي، خو دا پیسې د دولت په ځای وسلوالو او جنایي ډلو ته ځي. نیوزویک مجلې لیکلي چې د یوې اندازې تر مخه طالبان د بیلابیلو طریقو په کارولو هر کال له پستې څخه 15 میلیون ډالر پیدا کوي. مجلې زیاته کړې څومره چې طالبان ډېر ځایونه نیسي همغومره به یې له ورته مالي سرچینو د پیسو لاسته راوړل ډېرېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د ناتو سیکرټری جنرال وایي اوه روسي ډیپلوماټانو ته د وتلو امر کړی دی. ناتو په داسې وخت کې په برسلز کې خپل مرکزی دفتر څخه د یو شمېر روسي ډیپلوماټانو د وستلو پریکړه کړې ده چې تر اوسه 28 هیوادونو یو سلسلور 40 روسي ډیپلوماټان او مشکوک جاسوسان استلی دي. دا اقدام په برتانیا کې یو پخوانی روسي جاسوس او د هغه لور ته د زهرجن مواد ورکول لپاره وروسته سوي چې لندن وایي ماسکو یې تر شا دی. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګ راپور وړاندې کوي.
ناتو تړون د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره په همغږۍ په برتانیې کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومیدو د قضیې اړوند یو شمېر روسي ډیپلوماټانو ته د وتلو امر کړی دی. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ویل دا تړون د وو روسي ډیپلوماټانو په وستلو سره مسکو ته دا پیغام ورکوي چې د روسیې نه منونکي اقدامات بیا او عواقب لري. ستولتنبرګ ویل
This sends a clear message to Russia that there are costs.
دا ګام روسیه ته په دې معنی یو ښکار پیغام دی چې د دې هیواد نه منونکو او خطرناک چلند عواقب او بیا لري. دا ګام روسیه تر هغه پورته شو چې روسیه د هغه څه پر وړاندې چې په سلسبوري کې وشول مثبت عکس العمل څرګند نه کړ. زمونږ ګامونه د جی دی امنیتی اندېښنو څرګندونه کوي چې د ناتو ټولو غړو خودلې ده. دا اقدام د روسیه د چلند پر وړاندې د هیواد ته د ځواب ورکولو د نړیوالو همغږو هڅو په کیږي. دا ګامونه زموږ له قوانینو او ژمنو سره سم دي. د ناتو منشي دا هم ویل چې دا تړون له قوي دفاع او پاینې حل کې تفاهم ته د چمتووالي تګلارې ته دوام ورکوي. یان ستولتنبرګ ویل ناتو د دې تړون او روسیې د ګډ شورا د غونډې جوړولو ته چمتووالی نیسي. دا شورا د مسکو او ناتو ترمنځ د شخړو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف جوړه شوې ده. د برتانیې په ګډون له 28 هیوادونو څخه د 144 روسي ډیپلوماټانو وستل هغو اقداماتو ته ورته دي چې د سړې جګړې پر مهال د جاسوسي شخړو په لړ کې کېدل. روسیا وایي د روسي ډیپلوماټانو وستل پر هیوادونو د متحده ایالاتو د زیات فشار نتیجه ده او خبرداري ورکړې ده چې مسکو به ورته ګامونه واخلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوه زینه
ډیره سخت روانه تیره یه هر څه ته
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. فارم پالیسی مجلې د پاکستان په اړه په راپور کې لیکلي دي چې سپینه ماڼۍ د دې لپاره د پاکستان پر ضد ګامونه اخلي چې دغه هیواد او وسوالو طالبان ترمنځ اړیکې پرې کړي. خو د مجلې په خبره له دې وړاندې هم د امریکا په خوانی ولسمشرانو دا هڅې کړې دي او بریالي سوي نه دي. شاهین بنیرۍ د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
مجلې لیکي سره د دې چې امریکا د پاکستان د پوز لپاره د 1.3 بلیون ډالر مرستې ځنډولې دي. پاکستان تر اوسه په خپل خوره د افغان طالبانو پر ضد پریکړې ګامونه نه دي پورته کړي. د دې نه وړاندې هم د امریکا ولسمشرانو هڅې کړې دي چې پاکستان افغان طالبان په قابو کې راولي خو بریالي شوي نه دي. فارن پالیسی لیکي د ولسمشر ترامپ د انتظامیه ځینې چارواکي اوس په دې غور کوي چې وسلوالو ته د پناه ورکولو لپاره د پاکستان پر ضد نور سخت ګامونه پورته کړي. په دې کې د ناټو په ائتلاف کې د پاکستان غیر ناټو غړیتوب ختمول، په مستقله توګه پوځي امداد تړل او د وسلوالو په مرسته کوونکو سرکاري پاکستانی چارواکو باندې د ویزو بندیزونه عملی کول شامل دي. خو بلخوا په سپینه ماڼۍ دننه په دې خبرو هم بحث کیږي چې دا بندیزونه به د کوم کچ وي او بل دا چې د پاکستان پر ضد کوم ګامونه اخیستل کېدای شي. ځینې امریکایي چارواکي غواړي چې د پاکستان پر ضد سخت ګامونه پورته کړل شي، خو بیا ځینې داسې هم دي چې د پاکستان د نور پردي کېدو په اړه فکرمند دي. په راپور کې راغلي دي دا خبره لا سپینه شوې نه ده چې آیا ولسمشر ترامپ به پاکستان کې د وسلوالو په پټنځایونو ډرون بریدونه لا ډیر کی او کنه. په عین حال کې سپینه ماڼۍ دې ته آماده ده چې وګوري آیا د سیاسي ګامونو پورته کولو سره پاکستان خپل لار بدلوي او کنه. خو په دغه اړه لاس کړن لار نه ده ټاکل شوې. د ټرمپ د انتظامی چارواکو لا دا نه روښانه کړي چې چیرې پاکستان سه ګامونه ناخلي نو چې امریکا به کلا او څنګه دغه هیواد پر ضد خپل رد عمل ښایي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
دور بلد پیچو خمد سرنا پری وطما د زندگی د زیرو بمد سرنا پری وطما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوڑ کڑے و روٹ سوات ما فضا انتظار ہے پدی و فلم جوڑو
دا ہر س پمشال راڈیوی مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. یاوسو د افغانستان د خوست ولایت پر لور د خوست د شیخ زید پونتون د کډری روختون د فالو لپاره د متحده عرب اماراتو لخوا د 8 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت طبي وسایل او په دې برخه کې پرمختللې ټکنالوژي رانیول سوي چې یو برخه خوست ل رسیدو وروسته یاد پونتون ته وسپارل سو. چارواکي وايي هغه ناروغان چې په خوای د زون په کچه د وسایلو او تجهیزاتو د نشټن لکبل درملنه نکيده د کډری روختن په فعالیتو سره به درملنه ممکنه سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب الله الخيل له خوست را کوي.
د سه شنبه په ورځ خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبي پوهنتون ته د یادو توکو د سپارلو پر مهال مشال راډیو ته وویل چې تر 22 کانتینرو پورې طبي وسایل چې د اوسني عصر په پرمختللي ټکنالوژۍ سمبال وسایل او تجهیزات دي، یوازې 3 کانتینرونه یې راورسېدل چې پوهنتون ته یې وسپارل. خوست واری وویل نور وسایل هم په لاره دي او تر 2 میاشتو به ټول راورسېږي.
تقریبا د 8 میلیون ډالرو په ارزښت باندې د خوست شیخ زاید پوهنتون د قدرې شپخانه د اکمال او تجهیز په خاطر باندې چې کوم وسایل او پروپوزل موږ ورکړی وو، د شپږو میاشتو په موده کې هغه وسایل د بیرونی کمپنۍ لخوا نه خریداری شول چې لومړنۍ جوپې چې 3 کانتینر مواد دي انداله رسیدلې دي. دا په اوسني عصر کې هغه لوړ او مجهزه ټکنالوژي دي چې خریداری شوې ده.
خوست واری ول د کډری روختون د تشکیل او نورو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هم د پوهنتون اداره، ولایت مقام او د لوړو زده کړو وزارت په ګډه کار کوي. نوموړي زیاته کړې چې
دغه کډری شپخانه په اکمال او تجهیز سره په خوست کې زمونږه د تخصص په برخه کې هم ستونزې راکمې سي، او د ډیری هغه مریضانو چې په خایې دلته تداوی ممکنه نه و، د هغه مریضانو په تداوی کې به هم سہولتونه رامنځته سي او تداوی به دلته ممکنه سي.
د خوست شیخ زاید پانتون سرپرست انجینر عبدالخلیل افغانی وویل چې په دې روغتون کې به د زون په کچه هغه بیماران چې ډیر اړتیا ولري په دې ځای کې به یې درملنه کیږي.
په دغه کې ټول هغه خلک د زون په سطح چې هغه شد اړتیا ولري د صحت په برخه کې هغه بدلته تداوی کیږي. نو فرق پیدا وي چې په نورو شفخانو کې ام آر آی، سی ټی سکین او انجیوګرافي یا کیپسول انډسکوپي موږ نه لرو، دلته به موږ ولرو ان شاء الله.
د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي یو تن محصل جاوید الله رحماني وویل چې دا وسایل ډیر مجهز او پرمختللي دي او د دوی د بریا او پرمختګ لامل بشي.
هغه وسایل چې له متحده عربي اماراتو څخه ورکړل شوي دي ډیر په زړه پورې وسایل دي، واقعیت دی چې د پرمختګ او بریا لامل بشي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون کډری روغتون چې د ودانۍ له جوړېدو وروسته له خوا او شاته کلونو راهیسې غیر فعال وو، اوس خلک دې ته په اندېښنه کې دي چې که پوره ترتیبات ورته ونه نیول شي ممکن د 8 میلیون ډالرو په لګښت د دې رانیول شوي وسایلو یوه برخه زیانمنه شي. کتون کې د ځایي ادارې او د لوړو زده کړو وزارت غوښتنه کوي چې په کډری روغتون کې د وسایلو د نصب او ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته د هغې د کارونې د زده کولو لپاره اساسي برنامه عملي کړي.
لخوست زو د ننګرهار په لور، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د صنایعو او معدنونو څنګه په رسمي توګه پرانیستل شو او تر څنګه د وطني مصنوعاتو درې ورځې نندارتون هم پرانیستل شو چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې نندارتون ته وړاندې شوي دي. په دې نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد را کوي.
د وطني مصنوعاتو د درې ورځې نندارتون د جلال آباد په شیرزي لوبغالي کې د سیشن به پورس پرانستل شو چې ډول ډول خوراکي، تعمیراتي او د کورنی استعمال توکي په کې ننداري ته وړاندې شوي دي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو رئیس شیرالم ابلوال وایي
د نننۍ نندارتون موخه دا وه چې د هېواد د کورنیو داخلي تولیداتو لپاره ملاتړ، بازار موندنه او د دوی تشویق او هڅونه وه، او د ولس اشنایي وه چې دغه د افغاني تولیداتو سره اشنا شي.
د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په دولتي ادارو او ننګرهاریانو غږ وکړ چې د خپل وطني مصنوعاتو په استعمال سره د خپل هیواد اقتصاد پیوړی کړي.
زموږ هیڅ اداره حق نه لري چې نور خارجي تولیدات واخلي. د ننګرهار لولسته مهلا داده د خپل هیوادوالو په زیار او زحمت او د دې د لاس په تڼاکو او زموږ د معززو صنعتکارانو په پنګونې سره دلته په هیواد کې جوړ شوی دی، په هغه باندې افتخار وکړو او هغه وکړو.
اوس مهال د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي پارک کې 200 کارخانه فعال دي چې ډول ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي تولیدوي. د ننګرهار د صنایعو او معدنونو خونی مشر اجي دور ملنګ له چارواکو غوښتنه وکړه چې په شیخ مصری صنعتي پارک کې دوی ته ډاډمن امنیت تضمین کړي.
په ننګرهار کې موږ یو صنعتي شیخ مصری صنعتي پارک لرو چې فعلاً پکې 200 فابریکې فعال دي. د شلو ډیر شونه ډیر کا ساختماني چارې روانې دي، خو موږ دوه پوسټو ته ضرورت لرو. پارک امنیت به ونیول شي ان شاء الله، سرمایه‌ګذاري به ډیره شي او فابریکداران او سرمایه‌ګذاران به نور هم دلته کې چې په ننګرهار کې سرمایه‌ګذاري وکړي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي چې په شیخ مصری پارک کې به د دوی لغوښتنې سره سم دوه امنیتی پوستې نور هم ځای په ځای کړي.
دغه درې پوستې چې موږ ایجاد کړي دي سره ډیر سہولتونه راغلي، او کوم خواهش چې دوی داسې دوه نورې پوستې ایجاد کړي چې دوی تشویق لپاره که زموږ د شعبې سرباز هم پکار سي او زما خپل پیره هم پکار سي، زه به خپل توپک واخلم د دوی پیره به کوم.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 201 کارخانې فعال دي چې 2000 کسان به کې په کار بوختي او زیاتوي چې ډیر ژر به د حصار شاهي صنعتي پارک چې زیربنایي کارونه یې تر سره شوي، سلویخ میگاواټ لمریزه برېښنا چې تر کار لاندې د تکمیل شي، او هلته به هم 300 کارخانې فعالې کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو تاسو خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
هم څه دونه یې اجازه پیش چې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی باندې خپل د چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس هم د لوب پاړه د دوه راپورونو پر لور ساسو پام را ګرځوم او دواړه هم د کرکټ پاړه دي. د استرالیا د کرکټ لوبغاړو لخوا د بال ټیمپرینګ یا په ناقانونه توګه د بال ګرولو پیشي د کرکټ چارواکو او مینوال غوسره پرولې ده. د استرالیا د کرکټ ادارې په دې عمل کې ککړ دی لوبغاړي له جنوبي افریقا څخه خپل هیواد ته وربللې دي. دا چې د بال ټیمپرینګ د مخنیوي لپاره د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو ته څه کول پکار دي، په دې اړه بوریوال کاکړ راپور وړاندې کوي.
د استرالیا د کرکټ ادارې په دې پیښه کې ککړ درې لوبغاړي کپتان سټیون سمیت، ډیوډ وارنر او کیمرون بن کرافت له جنوبي افریقا څخه خپل هیواد ته وربللې دي. دا له هغه وروسته ده چې د جنوبي افریقا او استرالیا ترمنځ په کیپټاون کې د کیدون کې ټیسټ لوبې پر مهال تلویزیون خودل چې د استرالیا کیمرون بن کرافت په ناقانونه توګه د بال پر ګرولو لګیاو. د لوبغاړو بیا وروسته ومنله چې دا کار دوی وار له مخه سنجولی و، خو د ترسره شو پلټونو له مخې د لوبډلې روزونکی ډیمن مارټن په دې نو خبر. دا د کرکټ په لوبه کې داسې لومړۍ پیښه نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار شوې او په تیرو درو لسیزو کې پاکستانی لوبغاړو د نورو په پرتله زیاتې داسې هڅې کړې دي. د پاکستان په کرکټ نظر لرونکي علي هوتی وای د پاکستان کرکټ بورډ د داسې پیښو د مخنیوي لپاره لوبغاړو ته روزنه ورکوي، خو بیا هم پکار ده چې د پخوا پرتله زیاته پاملرنه ورته وکړي.
پاکستان کرکټ بورډ پر نیشنل کرکټ اکیډمی کې پلیئرز ته وخت په وخت باندې تربیت ورکوي د مختلف سیزنونو چې تاسو په ګراوند کې څنګه یې، څنګه پاتې کیږي، چا سره به ملاوي کې، چا سره به نه ملاوي کې، امپایر سره به څنګه رویوي، نورو پلیئر سره به څنګه رویوي، د بای کې د کلاسز کیږي، پلیئرز راځي او هغه ته په دې باندې لیکچر ورکوي.
د افغانستان د کرکټ په خوانې لوبغاړي او اوس د ځوان لوبغاړو روزون کې رئیس احمد زیوی دوی دې خبرې ته وارلمخه پام کړی دی.
په افغانستان کرکټ کې اول خدغه شی تر اوسه پورې سوې نه ده، او الحمدلله د موږ لوبغاړي باندې په دغه شانو کې ځان داخلوي، او کچیرته د سیوسی نو د کرکټ بورډ ادارا، د کرکټ بورډ تخنیکی کمیټه او د هر یو مسابقه خپل یو کمیټه لري، او بیا ډومیسټک کرکټ من خپل منیجر لرو. نو د سی لوبغاړو سره به موږ ډیر سخت پیشرفت بور سره وکړو، او د سی یو سزا برته ورکو چې د نور لوبغاړو لپاره سبق ورته حاصل شي. د زګه کدي هر یو جرم مخه پکله سره ونیول چې نو بل څوک هغه کوشش بیا نه کوي، او دا که نرمي ور سره سړی وکي نو بیا پراتونکي کې دغه پیښې هم کېدای شي.
که څه هم افغانستان په نړیوال کرکټ کې نوې ده، خو بیا هم پر وکټ ساتونکو لوبغاړي محمد شهزاد د ممنوع درملو خوړلو له کبله یو کلنه پابندي د روان کال د جنوري په 8 نیټه پای ته ورسیده. خو د پاکستان پر یو شمېر لوبغاړو د درغلیو له کبله ټول عمري 15 کلنه او 3 کلنه پابندي لګول شوې دي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د ویسټ انډیز د کرکټ په اړه د راپور پر لور. ویسټ انډیز د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې په هغو اتو لوبډلو کې شامل نه وو چې نیخ په نیغه د 2019 کال نړیوال کپ ته لار پیدا کړې وه. دوی په زیمبابوي کې د نهو نور لوبډلو سره د غوراوي پړاو ته بڑاو لژرندې او خوندی وتل او ځان نړیوال جام ته ورسوه. د ویسټ انډیز لوبډله یو وخت د نړۍ له غوره لوبډلو څخه وه او ورلد کپ یې ګټلی، خو اوس یې له افغانستان هم په کوالیفاینګ راوند کې ماتې وخوړه. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی دی چې لنډیز یې نجیب عامر درته اوروي.
د فرانسې خبري اژانس په یو راپور کې لیکلي چې د ویسټ انډیز د ټیم پخوانی لوبغاړي ویون ریچرډ ویلی د 2019 کال ورلد کپ ته د دوی د ټیم وړ ګرځیدل به د ټیم په قوي کېدو کې مرسته وکړي. نوموړی وایي که د دوی ټیم نه وای توانېدلی چې په انګلینډ کې د 2019 کال ورلد کپ ته ځان ورسوي، نو دا به د دوی لپاره یوه ستره ضربه وه. ویسټ انډیز چې په دې تیرو سو کلونو کې ورسره بخت تیاری نه ده کړی، د کرکټ د نړیوالې شورا د دې پریکړې نه پس چې د ورلد کپ پر مهال د لوبیدونکو ټیمونو شمیره له 1400 ته راښکته کړه، نږدې وه دوی د ورلد کپ نه بهر پاتې شي. د آی سی سی په درجه بندۍ کې چې کوم ټیمونه په لومړیو اتو ډګرونو کې وو مستقیما ورلد کپ ته لاره پیدا کړه، د ویسټ انډیز شمیره په دې لاره کې نهم لمبر وه. دوی په زیمبابوې کې د نهو نورو ټیمونو سره باید په کوالیفاینګ راوند کې لوبیدلی وای. ویسټ انډیز لوبډله په هراري کې سکاټلند ته په ماتې ورکولو د 2019 کال ورلد کپ ته ووته. ویون ریچرډ چې په کراچۍ کې د پاکستان سپر لیګ د فاینل لوبې پر مهال موجود و، د فرانسې خبري اژانس ته ویل هغه دا نه وایي چې د ویسټ انډیز ټیم د کار نه ډیر خوشاله دی، ځکه چې د ده په وینا د ویسټ انډیز ټیم کافي مضبوط و او دا وړتیا یې درلودله چې ځان ورلد کپ ته وباسي. خو په هراره کې د افغانستان څخه لماتې خوړلو وروسته ویون ریچرډ ویل که ټیمې غواړي چې د راتلونکي کال په لوبو کې بریاوې ترلاسه کړي، نو ورله به په کار وي چې ځان لا نور تکړه کړي. ویون ریچرډ وایي په ځینو میچونو کې ټیم ښه بیټنګ ونه کړی شو او په کمه منډو آوټ شو، خو دا چې ښه بالران ورسره وو نو بریالیتوب به یې په برخه شو. دی وایي خو که خبره د نړیوال کپ وي نو ویسټ انډیز ته به په کار وي چې خپل سکور لوړ کړي.
سوک میں دا جام ملگری، سوک میں دا غزل ملگری، سوک میں دا جام ملگری، سوک میں دا غزل ملگری، زما پدے خر کے بلا دید میں فل ملگری، زما پدے چاخ پہ ماتی وی دچا لارے تملا ماتوا دچاخ پہ ماتی وی دچا لارے تملا ماتوا ماں بتر سو پورے تزا سراخ کل ملگری ما بدل سو پورے بزار سراخ کل ملگری سوری تا دسر انگار خبر کوی دزلف سوری تا دسر
سوک میں دا غزل ملگری سوک میں دا جام.